دوستان استلی مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنی یا ماخمنی نیم سات خبری مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې نیم سات خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې د ولسمشری مانی وای د امریکا د سینو ډیپلوماټیکو سرګندونو په اړه د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې ده. په عین حال کې نن په افغانستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوه. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای پر افغانستان د شوروي يرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو او د واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نمونو د ثبت پروسه پیل شوه. په خوست کې د بی بی سی د خبریال احمد شاه د وژلو په جرم یو وګړی په اعدام محکوم شوی دی. او د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي 10,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسین محروم شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پاڼه چې لنډ شیبه مخکې خبره سوې ده وایي چې په افغانستان باندې د شوروي يرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان اعلامیه خپره شوې ده. په بیان کې ویل سوي چې له واشنگتن یې له ډیپلوماتیکو لارو د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې وه چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ پرون د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې چې له ټلویزیونه خپرېده وویل
Afghanistan made it Russia.
دای وای روسیا یو وخت شوروی اتحاد وو. افغانستان له هغه څخه روسیا جوړ کړ. افغانستان ته په اتیایم لسیزه کې شوروی د دې لپاره ځواکونه ورواستول چې تروریستان افغانستان او روسیې ته ورتلل. خو شوروی اتحاد په افغانستان کې د جګړې له امله په روسیا بدل شو. د دې دلیل چې پخوانی شوروی په افغانستان کې و دا او چې تروریستان له افغانستان ورتلل او هغوی حق درلود چې په افغانستان کې وي. ستونزه دا ده چې جګړه سخته وه، هغوی په روسیا بدل شول. د افغانستان په خاطر داسې ډېرې سیمې چې تاسو یې نن نمونه اروئ د روسیې برخه نه دي. ترامپ وویل روسیا یو وخت شوروي اتحاد وه او اوس ولی روسیا، هند او پاکستان هلته نه جنګیږي او د امریکا ځواکونه ولی لزرهاو کیلومتره لري واټنه مجبور دي چې هلته جنګ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې کڅه هم د ډونالد ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی، خو پکې ویل شوی چې له ډیپلوماټیکو چینلونو یې له واشنگتن وضاحت غوښتی دی. ارګ ویلي د افغانستان حکومت داسې ګڼي چې د یو هیواد د رسمي پالیسۍ او خبرو ترمنځ به توپیر موجود وي او ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې له واشنگتن به په نږدې وخت کې دوی ته وضاحت ورکړ سي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان په 9 نیټه دي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بهیر له وخت مخکې پیل کړی دی.
اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده ټاکنه نویسم د سرطان ته وزنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ یو 100 ورځې مخکې د ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس
د دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. په خوست کې د بي بي سي د خبريال احمد شاه د وژلو په جرم درې کسان نن محاکمه شول. د چارواکو په وینا دا کسان په بګرام کې بنديان ول. د څارنوالۍ چارواکو ویلي چې له دریو محاکمه شوو کسانو یو په اعدام او دوه نور په 10 او 16 کال زندان محکوم شوی دي. خبريال احمد شاه د اپریل په 10 خپل کور ته په لار کې وژل شو او سوال طالبانو ویلي و چې په پېښه کې لاس نه لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه چې د بي بي سي د خبريال احمد شاه د تل انګیزت ویا محاکمه شوی کسان څوک معلومات نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 3,300 زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو تاړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي جګړه، وچکالي او نور طبیعي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د کونړ د امي روغتي ریاست وای ډیر زره ماشومان د پولیو یا د کوچنیان د فلج پر ضد له واکسین محروم شوی دي. د کونړ د امي روغتي رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپین د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې وسلوال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او د مخالفت ته زیاتې دوه په حال کې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې ستري محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 1 لک روبلو جریمه چې تقریبا 1400 ډالر کېږي لري کړي. د مسکو سیمه ییزې محکمې په دې تور چې د ازادي اروپا راډیو په روسیې کې د خپلو مسؤلیتونو په سر ترسولو کې ناکامه شوې د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرستی مشري ډیزی سینلر ویلي چې دا په روسیې کې د دوی د خبريالانو د فعالیت ته مخنیوي یوه هڅه ده. ډیزی نن ویلي چې د دوی خبريالان د هیڅ بهرني حکومت پاستاز توپ کار نه کوي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قتل په تور دوی ولسو کسانو محاکمه نن پر یاد کې پیل شو. د سعودي رسمي خبري اژانسونه وایي چې څارنوالانو د 15 تورن کسانو لپاره د اعدام حکم غوښته دی. جمال خاشقجی د نړۍ په کچه پیژندل شوی ژورنالیست و چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې ووژل شو. د هغه په قتل د تورن کسانو نمونه نه دی خبره شوې. جمال خاشقجی د سعودي د ولیعهد له سختو منتقدانو هم بلل کېده.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د ټولو سوکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په اړه به یې ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه یې د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې. د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې که څه هم د ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی خو په څرګنده اشاره پکې د نوموړي هغه وروستیو څرګندونو ته ده چې د افغانستان په اړه یې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا خغلی ترامپ څرګندونه یو شمیر سیوډونکو مایوسونکو بولی. دا موضوع مو لا انتظار قادم سره چې د نړیوالو اړیکو سیوډونکو د سیاړل ده. دا به مو ورې چې نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پایل شوه او د لومړني کاندید په توګه لطیف پدرام خپل نوم د کاندیدانو په لیست کې ولیکه. دا چارو کارپوهان او یو شمیر پوخانی امریکایي مقامات په دې نظر دي چې د کانګرس د استازو پر جرګه د ډیموکراټانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرنۍ تګلارې اغیز وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع راغلی. دوستان لکه مخکې مو چې ویل څو شپې مخکې مخابر تر لاسه کړ چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. همدا اوس سره له کابل څخه زما همکار رحمت الله افغان په تماس کې دی. افغان صاحب خبرونه ته ستړی مشي له تاسو به نور تفصیل واورو.
مننه انسب. نن د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ووټل په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان مرستیال سمی معرف شبوړان د ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا لوی درستیز څو شبوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. خدا چې په کومو مسایلو سره خبرې کړې دي ارګ څنګه وایي خغلی عارف وایي چې لګروسته به دغه لیدنې د پاره د جزئیات خبرسی. ان سب د بده سال کې د چي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه د افغانستان په اړه ځینی څرګندونه کړې دي. ار کڅه هم د ډونالد ټرمپ نوم نه اخلي خو په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. دغه ورستي معلومات بیا شی په دې اړه بیا چې لچا سره کتري دي او په څه مسالو وسره غږیدل دي درنو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړو.
ډیر زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. قدرمنو دوستانو رحمت الله افغان وو چې ترې مواوري دل د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. دغه ته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی تر اوسه پورې لا د لیدنې جزئیات نه دي څرګند. جوزف ډانفورد په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قومندان هم پاتې شوی دی. نوموړی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو لړ سرګندونه کړې د افغانستان په اړه چې افغان چارواکي عکس العمل ته اړ کړی دي. د ولسمشر معنی وایي د امریکا د سینو ډیپلوماټیکو سرګندونو په اړه د هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت خوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشر معنی د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ د امنیت په خاطر هم حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په تازه سرګندونو کې ویلي چې روسیه، پاکستان او هندوستان دی په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا پر ځای وچنګیږي. نوموړي همدارنګه په خپلو سرګندونو کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي يرغل یو ډول توجیه کړی دی. یوسف خان صدران د کابل په سټوډیو کې دی. صدران صاحب، ستړی مشي، نور تفصیل لته سوالو.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په افغانستان کې خبرګونونه راپارولې دي. د دغه هیواد ولسمشرۍ معنی وایي د امریکا په رسمي پالیسي او څرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه یې له هغه هیواد څخه د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر دي. ارګ ویلي افغانانو په تیرو هم د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه په دغه هیواد کې لسګونه زره قربانۍ ورکړي او هڅه کوي چې افغانستان په خپل ځان بسیا شي. په اعلامیه کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر وړاندې د افغانانو جهاد ته هم اشاره شوې. ټینګار یې کړی چې ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او د امریکا ټولو ولسمشرانو په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل غندلی و. له دې سره د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټرمپ څرګندونې په افغانستان کې د ناامنیو سبب ګرځي او د امریکا ملګري هیوادونه سخت اغېزمنوي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخالفین نظام و مخالفین ناتو و مخالفین امریکا بیشتر استفاده سو خواهد کردن و بیشتر منال خواهد گرفتن. روی است که اونا فکر میکنن که امریکایی ها در افغانستان ناکام شدن و نامنی ها بیشتر میشد، مدیریت و سیاست ضعیف ترامپ بوده باشد. در حقیقت خودشان ناکامی خود اعتراف میکنن.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل په داس حال کې چې امریکا له افغانستان څخه شپږ زره میله لرې ده، اولې په دغه هیواد کې ده، اولې اوس روسیه، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو پر وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1999 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار و. د ترامپ وینا د افغانستان جګړه سخته وه چې شوروي له مالي ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیا بدل شو. ډونالد ترامپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلي او ویلي دي چېرته چې خپله دوی په جګړه بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان ښکیل کړي. دا چې د دا ډول څرګندونو اصلي هدف څه دی په اړه د سیاسي چارو کار په ودیر صافه وایي
آقای ترامپ د منطقه معلومات خود تکمیل کرده و تا بیشترین حد و این نظرشان که راه کرده به این خاطر است که یک محاسبه واقعی را با جنرال های امریکایی در افغانستان میکنه که آیا موجودیت از اینا در بین جنگ بین طالبا و داعشی ها ضرور است یا نیست.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د سولې هڅو هم له بل هر وخته ګړندۍ شوې دي. که څه هم د ترامپ څرګندونې د ځینو افغان کارپوهانو لخوا خوشیني کوونکې بلل شوې خو له بلې خوا د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي.
د نړیوالو اړیکو یو شمېر څېړونکي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا ډول څرګندونې مایوسوونکې بولي. دا د ډیډل انتصار خادم د پنځم په پروسه زده رډیو ټول چې دا ډول خبرې په سیمه ونړي کې د امریکا د ستراتیژیکو متحدینو پر روحیه منفي اغیز کوي. نسیم شفق له خاغلی خادم سره په دې اړه مرکه کړې. خاغلی خادم د وی پښتنې په جواب کې وایي
د ترامپ له کاراکټر هوې دا او ښکارا چې هغه په ډیر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب دا غیر خبرو څه وي. دوی هغه نظامی مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي. نو ول خدای دې چې تاغه خبر په دغه حالاتو کې ذکر کوم چې ترامپ غوندې یو څوک چې د افغانستان د جنگ زمامداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوا کوي د خبر مناسب نه وي. دویم دا چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان د تشویق کړي چې افغانستان کې موږ جګړه کړې ده، موږ ستاسو جګړه کړې ده، ځکه تاسو هم چې راغلي وې دلته د تروریزم ویره وه، تاسو تلله او دا اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان نه دي بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسو د خاورې د دفاع په خاطر موږ راغلي یو. نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو تلاش وکړئ چې د جنگ بوج له موږ سره واخلئ په یوه وخت کې چې د افغانستان خپل اسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنان ته به دغه مخ په خوسته چې منګه دلته راغلیو د اصل زمونږ جګړه نه بلکې د اساس جګړه.
خادم صاحب اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه چې ورسره لري په دې ټولو باندې ست اغیز لري تاسو نظر؟
ډیر زیات ګوره جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي، یو رواني د جګړې ګټل وي، یو فزیکی د جګړې ګټل وي. رواني اړخ د فزیکی اړخ نه ډیر زیات مهم دی. په دې معنی باندې چې ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راتلل دوی خو د تروریزم سره جګړه نه درلوده، یا هم مخ په مخ سره خبر نه و. د افغانستان جګړه خو د سپتمبر له واقعي دي خاطر پیل شوې ده، نو که ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راغلي میلیاردونه ډالر مصرف کړي نو دا د امریکا په خاطر باندې. کله چې امریکا اوس د افغانستان د جګړې تر شا لامل دومره مهم نه ښایي، یا مثلا هغه انګېزه چې په 2000 کال کې جات شوې د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي، نو حتما د ناټو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیوالې ادارې مایوس کیږي. فی هغه خپل خلکو ته وسمخ نه لري، هغه د لایل تر څو د جګړې تر شا دوی خلکو ته وړاندې کول هغه اصلا بیهوده بې معنا شو.
بله، نو خادم صاحب د ټرمپ دغه ډول څرګندونې دا به په هند، په پاکستان او په روسیه کې ستاسو له نظره تحلیل هم څه دی چې څه ډول غبرګون به راوپاروي، څه ډول څرګندونې به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه یلچین چې د افغانستان د امریکا د عسکرو د وتلو طرفدارو هغوی لپاره نور هم دلیل جوړېدی چې خپل لابي ته زور ورکړي. هندوستان شایي چې تر دې هدف غبرګونونه ښایي ځکه مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې اصولي فرمول بدل شوی دی. دوی حد اقل لکه څنګه چې غیر مستقیم ویل چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو، اوس به هم ورته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راووځي، سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري که موږ په افغانستان باندې تمرکز وکړو، افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې واته په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی، د قدرت په لحاظ باندې، د نظام په لحاظ باندې، کرسو په لحاظ باندې. دوی هر هغه ځای ته ځي چې هلته ګټه وي، یا هر هغه ځای ته ځي چې هلته دوی ته خطر متوجه وي، او دوی چې هر پروسه شروع کوي په ډېر قوت باندې شروع کوي. جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل دا د دوی د جدیت نښه وه. اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کېږي، سوله کوو، نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لاره نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي، ملت هم خوشحاله شي، تاریخ هم جوړ شي.
انتظار خادم د نړیوالو اړیکو څیړونکو وو چې د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د پروسې د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن د دویم مرستیال د نه حضرولو له امله ونه توانېده چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. ښاغلی پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتونکی شو. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلی پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو.
با این کمیسون با این رهبری نمیشه.
هغه وایي په دغه کمیسون او په دغه رهبری نه کیږي. له څو میاشتو او څو ورځو له تیرېدو وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دي معلوم. عبداللطیف پیدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشۍ د نوماند په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسن لومړنی احتمالي نوماند و چې غوښتل یې ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د یو مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د جدي له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې پورې 23 کسانو ولسمشۍ انتخاباتو ته د نومان کې دوه معلوماتي کڅوړې تر لاسه کړې چې دوی میرمنې دي. د دې کمیسون مرستیال بیان زبی سادات وای چې د رواني جدي میاشتې تر وروستي نوماندان کولای سي چې ولسمشري انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. خغلی ساده د کمیسون په اړه د انتقادونو او د ولسمشري د انتخاباتو په اړه د اندیښنو له څرګندونو وروسته رسنوی ته وویل چې د کمیسون رهبری هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځان ووسي. د ځان لامل هم دا د موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشري انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل 1 نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسون رهبري د رواني اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 19 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریان نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات تر سره کړي.
و موریدل چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د کاندیدانو نوم لیکنه نن رسمن پیل شو. بلخ د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار د سولې او امنیت د مسلو په اړه د خبرو په هدف هند ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه شوې. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د پنځمې په ورځ هند ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د صلاحکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه سفر کې به د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکاریو خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب د هند ملي امنیت صلاحکار په رسمي بلنه دغه هیواد ته د دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او د امنیت په برخه کې د همکاریو اړوندو خبرو لپاره لاړ او ممکن دی وي د ورځو په ترڅ کې په دې اړه خبرې وسی.
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې له کلونو را په دې خوا له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې همکاري لري. د افغانستان د ملي شورا او د ودانۍ جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوځي برخه کې د 2 هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي. سره له دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسی راپریدل لامل شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د اعلان پر مهال له هند په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان باید د ترهګرو پر وړاندې هند، روسیا او پاکستان وجنګیږي، نه امریکا. شرم چې د خپل هیواد د کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې د خپلو نړیوالو همکارانو کمې مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول یې د هند صدر اعظم نریندر مودی مخاطب کړ او وی ویل چې مودی په وار وار ورته ویلي چې هیواد یې افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. په داسې حال کې چې د ترامپ په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 5 ساعتونو لګښت دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، چین او ایران هیوادونو شاملیدل، خو د هند حضور کمرنګ ښکاري. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په داسې شرایطو کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي. له دې جلې انتظار خادم وایي
تاثیر چې ترامپ هم د نندامودین یادونه کوي چې وخت دا ګورم یوازې خپل کتابخانو خبرې راته کوي چې په افغانستان په داسې حال کې چې زموږ د 5 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی. زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړي دي، خصمیت لري څکومه چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره چې یو نوی آغاز نوې مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزي همکاري له سره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولای شي چې د پوځي برخې د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو شمیر پخانی امریکایي چارواکي او شنون کې په دې نظر دي چې د امریکا په کانګرس کې د استازو پر جرګه د ډیموکراټانو کنټرول به د واشنگټن په بهرنۍ تګلارې اغیز وکړي. ډیموکراټ ګوند د تیر نومبر په میاشت انتخاباتو کې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړ. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت لمخې د دې هیواد بهرنۍ پالیسی سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنۍ پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپلې کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماتیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراټان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپله وټاکي، چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراټان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2001 کال را په دې خوا څلور کاله د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وځد چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړي. او سم د دې نیم ساعته خبري مجلې ورسته ریپورت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانن د متحده ایالاتو د پوز له ملکی مشرانو غوښتي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. نوموړي چې د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د پینټاګون سرپرست ټاکل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت له ملکی مرستیالانو سره په خپل لومړنۍ غونډه کې د پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان له هغوی غوښتي چې د چین پر وړاندې د امریکا پر تګلاره زیات تمرکز وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکای چارواکو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دفاع د وزارت سرپرست د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د سخت تګلارې په برابرولو کې مخکښ رول لوبولی دی. خدا چې ښاغلی شانهان د دفاع د وزارت ملکی مرستیالانو ته د چین پر وړاندې تګلارې کې څه ډول سپارښتنې کړي دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاتریک شانهان د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پالیسیو پر سر د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. شانهان چې د واشنگټن په پوهنتون کې د انجینرۍ او د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې لوړې زده کړې کړې دي، په 2010 کال کې د امریکا دفاع د وزارت د مرستیال په توګه کار پیل کړ. نوموړي تر دې مخکې 1.5 کاله د بوئنګ کمپنۍ لپاره د اجرایوي مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. پینټاګون وایي پاتریک شانهان د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د ستراتیژیو په جوړولو کې مخکښ رول لوبولی او دا دواړه هیوادونه د امریکا لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. د امریکا دفاع د وزارت یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې موږ په سوریه او افغانستان کې د امریکا د پوست پر عملیاتو تمرکز کوو، دفاع د وزارت نوي سرپرست ټینګار کړی چې چین ته زیاته پاملرنه وکړو. د ولسمشر ټرمپ د واک پر مهال د امریکا او چین اړیکې د دو اړخیزې سوداګرۍ، تایوان او د چین د جنوبي سمندر د مسئلو له امله ترینګلې شوې دي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شانهان د چهارشنبه پورس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د کابینې په غونډه کې ګډون وکړ او له غونډې وروسته یې وویل چې دی به له ولسمشر ټرمپ سره کار وکړي تر څو د هغه نظریات عملي کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو د نن ورځې لپاره وروستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره ستوري وکړه.
تشکر اجملند خسته.